خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایین.
دیر ازیاد مننه سرور صاحب. قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم. به دیخ پروانه پر دیر برخه که در ازاده رادیوی مجله اونیس پروگرام خبریگی. آزادی رادیو مجله ل 19 پروگرام مخ کې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي هغه سلګونه زره ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي دي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. او دا هم د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کړې. د هلمند چارواکي وایي چې د کجکي د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتیکورو تیر ماښام په کابل کې د جمهوری ریاست د چارو د ادارې له مشر فضل محمود فضلي سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې د پونتیکورو له قول لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ناټو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوي د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. د زابل پولیس په شملزه یو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. د زابل د امنیت قومندانې ویان حکمت کوچی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال پرون دوشنبه په دوو کلیو کې ووژل شول.
14 نفر دښمن هم د سپینو خونې په کلي کې هم د بابر په کلی کې د بینه تللي او شپږ نفر زخمیان دي او خوشبختانه سي دوست قوت ته هیڅ نه و زیان او ضرر نه رسیدلی.
د دولت کومې مخالفې ډلې د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکي د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د 100 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د ولی ویان عمر ځواک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
چارې په ډیر منظم او ګړندي شکل باندې روانې دي او کوشش هم د دې کېږي چې د چارو څخه لیدنه وسي او په منظم شکل باندې مخته ولاړ شي او تاکید هم په دې باندې کېږي چې باید کیفیت ته په ډول باندې مخته ولاړ شي.
د کجکي بند د دوهم فاز د پروژې د رغونې چارې چې یو ترکی شرکت یې پر مخ وړي 2.5 کاله مخکې پیل شوې. پر دې پروژې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګښت راځي او دغه ترکی شرکت به 40 کاله د برېښنا د تولید په ګټه کې شریک وي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. لازادي رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړیستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومتي او چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لري کړي. د چارواکي په وینا خپل ټرمپ هم د جنوري په 10 د ولسمشرۍ د دورې د بشپړېدو تر وخته له واکه د لاسه اخیستو پلان نه لري. ټرمپ او پنس ویلي هغه کسان چې تیره اونۍ قانون تر پښو لاندې کړ او د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ د لومړی امریکا تر سرلیک لاندې د 15 میلیون امریکایانو په ګډون د غورځنګ استازي نه دي.
متحد ایالاتو پر اوو اوکرایني وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشري په تیرو ټاکنو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو له کبله لګول شوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د اوکراین د دې اوو وګړو نومونه د بندیزونو پر لست ورزیات شول. په اعلامیه کې راغلی دی چې څلور ویبسایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې فهرست کې ورزیات شوي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا بیان کې ویلي چې په نښه شوي کسان د روسیې د استخباراتو غړي او د اندري درکاچ همکاران وو. درکاچ په سپتمبر میاشت کې د بندیزونو په لست کې شامل شو. په امریکا کې د دغو اشخاصو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي وګړي له دوی سره له تجارتي اړیکو منع کیږي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او ازربایجان له رهبرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربان شپږ اونۍ پوره شوي. ولادیمیر پوتین د ازربایجان له ولسمشر الهام علیوف او د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره په پرونۍ کتنه کې وویل چې د اوربان موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. د ناګورنا قرباغ پر لنجمنه سیمه د ازربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 28مه پیل شوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 3,500 کسان پکې ووژل شول. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د راپورونو برخه لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هڅه کوي هغو 3 میلیون افغان ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې په کمپاین کې له واکسینه پاتې شوي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9,900,000 ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي، خو د نامنیو او ځینو نورو عواملو له وجې 3 میلیون ماشومان له واکسین نه بې برخې شول. په 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي یوه تخنیکي ډلې هغو 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د رسولو پر پلان کار کوي چې تیره میاشت د واکسین له عمومي کمپاین څخه بې برخې پاتې سوې دي. وزارت وایي دا ډله به د نړیوالو متخصصانو په مالي او تخنیکي همکاري یو فرعي کمپاین عملي کوي. د دغه وزارت یو ویان نور الله تاریکی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته هم خپل کړي.
هغه زمونږ هیوادوال چې د 3 میلیونو په شاوخوا کې له دغه پولیو واکسین څخه پاتې دي باید ورته تطبیق شي. موږ دایمي دغه ټیمونه چې دي دا باید قوي کړو، هلته نور هم ورته پرسونل زیات کړو، پولیو واکسین ورته زیات کړو، وخت او ټایمونه ورته زیات کړو. متردد کمپاین شروع کوو چې په جمعاتونو کې د علماو سره ناستې او د کلي مشرانو سره بناستې کوو، ناستې پیلو ان شاء الله د حج اوقاف وزارت په مرسته باندې.
په 2000 نه دی کال کې په افغانستان کې د ګوزان یو پولیو شپږ 50 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي، او په ګوزان ټول اخته ماشومان د 3 میاشتو او 3 کلونو ترمنځ عمرونه لري. په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر 9 ته رسیدي. په افغانستان کې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې د ګوزان یو پولیو د پیښو د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. زیاتې مثبتې پیښې د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې ثبت شوې دي. د اروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ د اوسېدونکي نور محمد زوی 15 کاله مخکې په ګوزان اخته سو چې اوس د 2 کلونو دی او پښه یې فالج ده. نور محمد وایي هغه وخت یې د ځینو ناوړه ټولنیزو باورونو له مخې خپل ماشوم ته د ګوزان ضد واکسین ورنه کړ چې اوس پښیمانه دی.
افزاد دیو سره په تکلیف ته هم دا زوی سره یې زاینه نه وګرځول د خیر غنه کا غنه مو ته د هغه نه نه په ګربلا دا و سم زاهریا نه ما چرا سندا چې په تکلیف سره ما جوړته ګرام ورته کا لای نه سم
څه باندې 2 کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو کور پر کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي که څه هم طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې جومات په جومات او کلینیک په کلینیک د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې، خو دغو ځایونو ته ډېر کم کسان خپل ماشومان د واکسین لپاره بیایي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دوی په کندهار، روزګان، زابل او هلمند کې یوازې په مسجدونو او د مالکانو په کورونو کې د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
په سیمو کې په متواتر توګه باندې د واکسین له پروسې نه د استخباراتي معلوماتو راټولولو لپاره ګټه اخیستل شوې وه. موږ هم هغه سیمې جنګي سیمې مجبور اوسې بدیل لار ورته ولټوو، ځکه مو نو دا پروسه د سکرو ده د څلورو ولایتو پورې محدوده ده. په نورو ولایتونو کې د هیواد په عادي ډول باندې تطبیقېږي، موږ کومه ستونزه نه اوسه.
خود روغتیا وزارت چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین عملی کول هیڅ ډول سیاسي اړخ نه لري. په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي روغتیا وزارت د کورونا وبا له کبله مجبور اوسه چې د 2020 میلادي کال له فبروري څخه د 2020 میلادي کال تر اګست میاشتې پورې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین کمپاین وځنډوي چې د ستونزې هم ګڼ ماشومان له واکسین څخه محروم کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالب او مخکتنه واوري چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: د ناسمو معلوماتو په جګړه کې افغان مشرانو ویاندان څنډې ته کړې دي. د لیکوال په وینا ولسمشر غنی او طالب جګړه ماران په معلوماتي جګړه بوخت دي او حکومت د اطلاعاتو د کنټرول لپاره جدي اقدامات کړي دي. ورځپاڼې د تخار ولایت د پخواني ویاند احمد جواد هجری یادونه کړې چې په یوه روغتون کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د ټپي سوي کوچنیانو تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې کړې وې او له همدې کبله زنداني سوی وو. په هغه حمله کې ګڼ شمېر نور کوچنیان ټپیان سوي وو. د لیکوال په لیکنه هجری تمه نه درلوده چې د دې حملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې به د معلوماتو په خاطر تر زندانه ورسیږي. پر همدې مهال د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومند رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي و چې د ولایتونو ویاندویان به نور له ولایتونو سره اړوند معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د نیویورک ټایمز په لیکنه د معلوماتو رسولو په برخه کې د حکومت او طالبانو دریځ بیل دی، خو په تخار ولایت کې د اکتوبر د 22مې هوایي حملې ته د حکومت غبرګون په دې معنا دی چې حکومت نه غواړي د بیګنا خلکو د مړینو په اړه معلومات شریک کړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا ادعا رد کړې چې حکومت هڅه کوي معلومات محدود کړي. د شاغلی صدیقی په وینا افغان حکومت د آزادو او فعالو رسنیو ملاتړ کوي او په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین په سیمه کې بېساري دي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي افغان حکومت له انتقاده بیره لري او نه غواړي خپلې تېروتنې ومني چې دا د دې په فکر ناسم دریځ دی. یورو ایشیا ریویو په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: د بایدن د جنوبي آسیا ستراتیژي به څنګه د ټرمپ له ستراتیژي بیلوي. د خبرونې په لیکنه د بایدن بهرنۍ پالیسي به د ولسمشر ټرمپ له هغې ډېره بیلوي. لیکوال وایي بایدن ژمنه کړې چې د امریکا نړیوال مشرتابه به بیرته ترلاسه کړي، نړیواله ډیپلوماسي به پر مخ یوسي او د امریکا اتحادونه به د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د پرمختګ لپاره وکاروي. په مقاله کې راغلي چې بایدن غواړي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې هغه څه له منځه یوسي چې د ټرمپ ادارې پکښې رامنځته کړي وو. د خبرونې په لیکنه په داسې حال کې چې بایدن ښایي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې پراخ تغییر راولي، د جنوبي آسیا لپاره یې پالیسي ښایي د ټرمپ د پالیسۍ دوام وي. د لیکوال په باور بایدن د ټرمپ غوندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ملاتړ کوي او د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د مرستیال ولسمشر په توګه په افغانستان کې د قواو د ځای پر ځای کېدو د پالیسۍ مخالف و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام لو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروسته حالات خبر کړي او سم د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام اوري.